جلونه چې منا په شپېتو په بیا غونې ښه پیاز خرڅېږي، منا پاکستان تم روان، دورین تم روان دي، نه ښه پیاز دي ښه دي، بازارونه یې خوندور دي، شش کال وځي انشاءالله.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 900 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازه یې له 8000 ټنو څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي د اورښتونو له امله سږ کال د پیازو حاصل زیات سوی دی.
په کندهار ولایت کې پر 900 هکتاره شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې د امان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي زړی ولسوالۍ کې کښتونه لرو. د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یې هم ښه و. زموږ امید دی چې 8500 میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي، چې وروسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشتوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه نسي کولی خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. په نور بس دی په دې خبرونه کې مظفرشتہ صحاک د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري هر کله کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږی چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په د طالبانو په زندانونو کې خزینه او نارینه سخت شکنجه کیږي. خو په دې کې ډېر خزي دي چې په زندانونو کې دي، د دوی حقوق ته رسیدل ډېر سخت دي او دوی نشي کولای مدافع وکیل ونیسی او شکنجه په ډیره زیات دی. دوی د دې توان هم نه لري چې غک پورته کی او خپلې قصې له نورو سره شریک کی. بندیزونه ډیر زیات دي پر خزو باندې او دغه بندیزونو تر لاندې دوی شکنجه کیږي او پرته له کوم قانون نه. نو خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي. په خبرونه کې په لومړي سر کې به لاړ شو په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغه راپور د اوریدونکو وروسته به بیرته راوګرځو، میلمنې به مې او بحث به سره وکړو.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی چې د روان کال د اګست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یکشنبه د نومبر په 10 خبره شوی ویلي چې دی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو، د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغه افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محلي وازی یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره یې آن که ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپلې ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤولې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیايي کیټونو له ویشلو منع کړل سوې ده. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تیر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی وا او بیا مې د طالبانو د دروغ عمومي افی باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړی شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کېږي او د ښځو دا چې د خپل لنډې تجربې د خاصه وایم دا ګل پښه ترل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کېږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زېږدیز کال سرکې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوې کړې دي.
قدر منو اوریدونکو تاسو زما غاکله ساتي رادیو نه اوري اوس هم نور بس ته خبرونه تاسو وړاندې کیږي چې موضوع یې په زندانونو کې د طالبانو تر شکنجې لاندې ډيري افغان مېرمنې وخت لري او د دې حق هم نه لري چې وکیل ونیسي. په همدې اړه موږ سره نن په خبرونه کې قدر منې مېرمنې هم شته دي، خو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0-2-0-2-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- دوه یولس څلرویش شپږ سوه یو په دغه شمیرو تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. وسامه په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه آرزو سادات د بشري حقوقو فعال او د همداراس د خزو د برخو فعال هم ده در سره ده. آرزو جانې خبرونه ته ډیره ښه راغلې، مننه چې بلنه مو مننه. په سر کې که پام دې موضوع سره خبرې وکړو، په دې وروستیو کې راپورونو کې راغلي دي چې په زندانونو کې البته د طالبانو د حکومت لاندې هغه زندان نونه چې دی حالت خزی ډیر زیات شکنجه کیږي. راپور کې محمد زین میرمنو غاک واوري د چې دوی خپل شکایت لدی درلود چې په زندانو کې دوی شکنجه شوی دی، د دوی حتی بدن لمس کیږي، تیرای پی کیږي، خو د دې حق نه لري چې دوی خپل غاک بیا پورته کی. دا په څومره په آینده کې د خزو په راتلونکو د خزو پر روان باندې څومره ناوړه غیزه وکي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هیله مې ده چې ټول به روغ رمټ اوسي. او ستاسو د سوال په جواب کې زه باید ووایم چې له کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړی او دوی حاکم شوي، په ټوله کې موږ او تاسو شاهدان یو چې دوی ورځ تر بلې د ښځو غږونه یعنی نه پرېږدي چې ښځې خپل غږ وباسي او آهسته آهسته د دوی هغه حقونه چې دوی ترې اخیستل کېږي. او دا مسله چې دوی په زندانونو کې شکنجه کېږي او د دوی سره ډېر ناوړه چلند کېږي، په ټوله کې شکایتونه شته، شکایتونه موجود دي چې ډېری ښځینه دا شکایت کوي. هغه په تېره هغه ښځې چې له هېواده اوس بهر وتلي دوی بیا خپل هغه کیسه کوي چې مثلا مونږ سره په زندان کې کوم بد چلند شوی. ولی هغه میرمنې چې فعلاً په افغانستان کې دي هغوی له طالبانو هیڅ شکایت نه کوي، شاید هم په دې خاطر وي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې خپل غږ وباسي. نو په ټوله کې دا چې طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څنګه چلند کوي پرې هم زه دقیقه نه پوهېږم، ولې دا چې مونږ د نورو د خولې اورېدلې د ښځینه او د خولې هغه کوم کسان چې له هېواده بهر دي هغوی چې کوم کیسې کړي دي، یعنی په ټوله کې دا یو ناوړه چلند دی د ښځو سره. د ښځو ډېر حقونه ترې اخیستل شوي دي، او بیا دا چې هغوی په زندانونو کې زنداني هم شي او د هغوی سره دا رقم بد چلند وشي په ټوله کې یو ناوړه عمل دی، او د دې عمل مخه باید ونیول شي، او همچنان دلیل او علت باید معلوم وسي چې په کوم علت مثلا دا میرمن زندان ته بول شوي، بند ته بول شوي، او دا شکنجه کیږي. ځکه چې ډیری موږ او تاسو شاهدان یو چې ټول دا وایي چې ذاته په خپل ګناه خبر نه یم، ولې زه شکنجه کیږم؟ زما ګناه معلومه نه ده، ولې ما زه شکنجه کړې؟ نو زما په اند چې دا یو ناوړه عمل دی، او باید چې نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي تر څو د دغه رقم شکنجو علت معلوم شي.
مننه ارزو جانې. په دې اړه مونږ ته یو اوریدونکي زمونږ د راډیو یو اوریدونکي دا چې هغې خپل پیغام مونږ ته را لېږلی وو د تلیفون په لیکه، او دا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې دوه میاشتې تیرې کړې، د خپلې قصې کړې دي، خو نه غوښتل چې خپل نوم ووایي، او مونږ یې غږ ته هم تغییر ورکړی دی د امنیت مشکلاتو لواجه. نو په دې برخه کې به د دې قصه واورو، د دې خبرې به واورو، بیا به هم بحث ته راوګرځو.
زه د افغانستان په مابس کې بندي شوی وم، دوه میاشتې مې پکښې تېرې کړلې. نو ډېرې ښځېنه په ستنګې وې، بېګناه ښځې نیولې، هېڅ ګناه او هېڅ ثبوت په نه وو باندې. یو کال و، دوه کاله، یو نیم کال، دونې بیا د قید ورته ایښی وو. نو ډېر مسلمانان ډېر داسې سولې چې ډېرو ښځو ته د پلار د نیکه ښځې وې، مړو دلې تلاکونه ورته راواصل، په ډېرو ښځو باندې ښځې وکړلې. هلته خاوندۍ په مابس کې وې، هلته یې خاوندانو ښځې وکړلې خپل په کورو کې. نو دوی به دلې په ژړا ناستې وې، ډېر بالا خو ډېرې ښځې واخېستې، ډېرې ظهیرې کړې. نو اول زه یم دا د زوی مې ځوان زوی مې درلودې، راڅه جلا سو، خاوند مې راڅه ولاړې. زه مومنان یې سره پرېښولو، خو زما هېڅ ګناه مې نه وه، هېڅ ثبوت نه وو راباندې. نو زما زوی و زما خاوند چې خبر شو چې زه په مابس کې وم، دوی والا راغله، والا زه دا خپل کور ته چې راله کړم، رالم په کور کې، دا مې یوازې زه و خپل اولادونه سره ناست یو، والا مې نه په کور کې ری وی چې یا څه شو خوري یا څه شي لري. زه خپل مومنان سره پرېښولو، دوی ولاړه راڅه. نو دا لږ ازار دی، ډېرې ښځې ډېر مسلمانان یې ډېرې ځیرولې، د ډېرې نه په ستنګۍ یې خپله مظاهرې کولې. ول زموږ سره ولې عدالت نه کېږي، ول زموږ سره محکمې نه کېږي؟ ډېرې ښځې د ډېرې نه په ستنګۍ څه به جنګونه وه، شرونه وه، سره همزې به وې. نو بېخي په تکلیف وې، بېخي په زحمت وې. نو داسې سپینسرې ښځې بیې راوستلې، داسې دوې داسې سپینسرې ښځې راوستلې چې خواران یې د فکر په تور راوستلې وې چې خپل مونځ اوداسې لا نه سوی کولی. هېڅ خواران یې وی ویل ول زه بیا اولاد یم، زوی نه لرم، ول څوک نه لرم، ول یو زوی لرم، هغه لیونۍ دي. نو د مسجد وخت مې تسبیح خرڅولې، دوی راپورته کړې وه. نو داسې معذوره وه چې د خپل در ایاد یې دغه پورې لاچناب پورې لاجې ځان نه سوی رسولی. بله دغه سپینسرې وه چې په کر د سر کې سپین تور تار نه و، بېخي د ولاړو نه و، دا سپین سر بالا خو بېخي ازارونه یې کول، بېخي بېګناه بېګناه ښځې. دا ټولو ښځو داسې شرای ورته کولې چې هر یوه ښځه بیا راوسته پر خدای پر دوی مازګار کې، خدای پر لاندې کې. نو بېخي سپین سرې د پلار د نیکه چې راب یې وستلې، بالا بیا کور ته د شرمه زنګ لا نه سوی ولی. بیا چې د هر څه ښځې هم نیولې وې، که ښځې وې که نارینه وه، په زور کې د شلو ټلیفونونه ورکول، سم کارتونه یې ورکول، نور د کور څه ګرځول، والا سم کارتونه یې د چا څه ګرځول، نه یې ورکول. هسې ښځو مظاهره وکړله، دوه واره یې مظاهره وکړه چې ولې زموږ سره عدالت نه کېږي، ولې موږ ورسره محکمې نه کېږي. نو دوه واره داسې شو د مظاهرې وکړلې، شام ته یې ورونه ور واچول، خپل ځانو ته بیې ورونه اچول. نو بیا طالبان راغله، په مابس را ننوتله، ښځې داسې کړلې، داسې وهلې ورکړله چې داسې توسې پر واچوي، په داسې نازکې نازکې نجونې وې، توسې پر واچوي، داسې وهلې ورکړله دا ښځو ته چې د زاوې ښځې بدن داسې تک تورو چې نه کښېنه، ستاسې نه ولاړې، داسې ښځو خپله کښېنوله، خپله یې ولاړوله، د لمانځه و د اودسه ولوېده بسره کې. نو بیا چینایي شپخانې ته لا نه پرېښوله، نه یې بیوله. بیا چې دا درې څلور شپې تېرې شولې، بیا د انجلۍ باره بیا چینایي ته بوتله، باره بیا ورته وویل ول بیا په چینایي کې ونه وایه چې موږ ته طالبان وهل راکړل. دغه را وهلې، یو سپین سری راوستلی و، خو بیخي ډېره سپین سری وه، ضعیفه وه. هغې ویل ول ما ته خپله طالبانو پنځه دېرش تورې راکړې، په خپله طالب ووالم، روژه مې هم وه، ټول والا مې د الله ته ذوب کړی و. او زه چې ووالم، نو ډېرې ښځې طالبان وهلې، ډېرې ښځې بیا په پولیسان وهلې. نو زه چې وم، ما ته چې وهل راکړه په درو، نو طالب را ته ولاړ و، زه په پولیس ووالم. پولیس ته یې ویلې ول ټینګ ټینګ یې وهه. پولیس چې خپل واس کار کوي، هغسې ټینګ یې وهلم، دی پر هغه ورته ولاړ و چې یعنې که دې قرار وهله، نو بیا زه بیا خپل وم. نو پولیس ولاړ، پولیس چې زه ووالم جېش درې بالا چې دا چې دېرش درې خلاص شوې، دی بالا چېر شو، بالا پولیسه ما ته وایي بخښه وکړه، موږ خو د مسؤلیت لاندې یو، موږ نه شو کولی، موږ ته شراب مه کوئ، بره مالیات ته شراب نه کوو، مال ستاسې خو هېڅ ګناه نه ده. ثبوت شی نه دي راباندې پیدا کړی، نه مې ثبوت و راباندې. نو زه په درو دېرش درو یې ووالم، د نن ورځې پورې زه د ملا څم په عذاب یم، همداسې یم، د هغه درو سزا عیبي سولم. چې ما ورته وویل مال ته څه د پرچې شي کښېنولې، ما هېڅ ثبوت و هېڅ هغه تس په ما باندې نه دی کړی. زه چې دی اوله ورځ ونیولم، دوی خپله موږ هلته په موږ شپه تېروله، لکه په کس ته چې دوی په موږ ثبوت پیدا کوي. موږ ته یې ویل ول دلته په دغه ځای کې به شپه کوي، د هلته موږ شپه درکوو په یوه کانټینر کې سره یو ځای کولو. خو بیا ما ورته وویل ما دا کشر هلک و، زه ما زه ورته ودرېدم، ما دلته ټیکسیان یم، دا شان تېر درېږي، زه تللی یم، تعویز مې کوي. نو د تعویزه څه بېخي زه ناوخته راووتم، داسې یو کشر هلک و د سړک پر غاړه پروت و. ما دته وویل ما دلته ټیکسیان یې تېر درېږي. نو ده چې دا ټیکسیان یې راوښولې، دوی ظالمان راغله راته ودرېده، بالا یې ونیوه.
ازادي راډیو ته له افغانستان یوې میرمنې خپل پیغام او خپل حال یې ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندان کې د شپې ورځې تیرې کړې وې، دوه میاشتې تیرې کړې وې، او دا چې هلته په دې او په نورو ښځو باندې څه تیرېدل، په همدغه غږیز پیغام کې تاسو ټول واورېدل هغه ناوړه سلوک چې دې سره کېدل. ارزو جانې، تا به هم دغه غږ اورېدلی، د دغه میرمنې قصې او خبرې به دې اورېدلې. راځو دې ته چې په افغانستان ستاوند ټولنه کې کله چې یو ښځه وخت په بند کې تیروي او شکنجه کیږي، وروسته لاغه دا کورنۍ ته چې بیرته کله راګرځي، له څومره خواري او سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې دې میرمنې هم خپل قصه وکړه، میړه یې پریښې وه، اولادونه یې ترې، زوی یې البته خپل ویل چې زوی مې رانه لاړ. دغه ښځې بیا وروسته په ټولنه کې دوی څومره له ستونزو سره مخ کیږي؟
زه ما د خور خبرې واورېدې، واقعا د ډېر زیات بدمرغۍ او د تاسف ځای دی چې زموږ د وطن میرمنې، پاک لمنې میرمنې، دا رقم شکنجه کېږي، او دلیل یې معلوم نه دی چې په څه دلیل دوی شکنجه کېږي. موږ که دا موضوع بیخي یو طرف ته پرېږدو چې مثلا طالبان میرمنې راټولوي او دوی بیا یې زندان ته، او دا رقم شکنجه کوي، یعنې دوی په زندان کې څومره شکنجه ګوري، که موږ دا یو طرف ته پرېږدو، او راشو دې بل اړخ ته چې کله دوی له زندان نه راووځي، نو دوی سره ټولنه څه رقم رفتار کوي. موږ او تاسو، زه خپله د همدغې افغانستان اوسېدونکي یم، وم، نو په دغسې ټولنه کې چې موږ را لوی شوي یو، دغسې ټولنې ټول خصوصیات موږ ته معلوم دي. که چېرته مثلا یو انجلۍ، یعنی په یو انجلۍ پسې یو ناحقه خبر وشي، هغه ټولنه څومره په بایه سترګې هغې ته ګوري، څه دې ته ورسېږي چې دا دې لاړه شي زنداني دي شي، بیا دې په زندان یا بند کې یوه اونۍ، یوه میاشت، یا تر دې زیات تیر کړي، او بیا چې دا له هغه نه راووځي، دا خو یو طبیعي خبر ده چې هغې ته هېڅوک په ښه سترګه نه ګوري. که چېرته خاوند اوسې هم
که خواند و غواری چه خپل خزی سره سرفتارو که نور خلگی نپریدی. هم دارنگا دیاغی کردی انجلی واده کرده یا خسر خیلی چند رفتار ور سره کهی. یا که دا مجرد اوسی نو ده دی مور پلا رونه خوچات سترگی نلیری چه پورتا که یعنی زمان پا طولانه که دا هم دا غصی رواج دی. چه یعنی که واش پل خپل کور بل زای تیره که اغیطا دیر پا بعد سترگ کتل که گی بیا چه دا مثلا زندان تلرشی او پا زندان که دومره وقت تیر که د چکل له زندان راوځي دا یو طبیعي خبر ده چې څوک هغه ته په سستر کنه ګوري هیڅوک حتی که د انجلۍ پاکترینه انجلۍ اوسي ده هیڅ ګناه نه یې کړي ولې ټول دا ورته ټول دا وایي چې نه دې حتما یو څه کړي وو چې دا باندې شوه او دا اوس را خوشې شوی نه پوهېږم چې په زندان کې به د څه رقم شپې ورځې تېرې کړي څه به شوي څه به نه یې شوي دا خو زموږ ستاسو د خلکو منفي ذهنیت دی البته د ځینو د ټولو نشم ویلی چې داسې ذهنیت دی او دا د دې لامل کېږي چې بیا دا ښځه خودکشي وکړي دې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي دا ښځه مثلا په ځان باندې داسې یو بلا راولي چې پسته شاید خپله پښیمانه اوسي په دې بلا باندې ولې دا ټول د دې په لاس کې نه وي چې دا مثلا کوم کارونه د دې سره کېږي یعنی د دې نه نیول چې دا زندان ته به ویل کېږي بی گناه او بیا روزی بی گناه پا طولنه که ده چومره رتل کیگی ده ده بعد رده ویل کیگی ده خوان ده خواه ده فامیل ده خواه ده دوستان ده خواه ده خپلوان ده خواه ده چنگه یعنی یو خد چنگه ده دومره سختیان سر جوانده که چومره ورته سند منه کیگی ده خبره و ده کار چی هم پا زندان که تشکن جاشه و هم بیرون تر روزه ده خالگو لخواه و رتل شه او گناه ده معلومه نیچ تا چه گناه کرده نو دا واقعا ډېر دردون کې خبر دی او دا مونږ خو شي کومه کیسه وکړه ډېر دردون کې کیسه وچی وی ویل چې مثلا هلته ښځې په دا رقم وخل کېدې چې یا ته د دوی ځانونه به تکشنه وختل دوی د لمانځه او داسې نه پاتې کېدل نو دا خو د دوی حق لاره نه ده یعنی هر شکنجه هر شی چې کېږي باید په حکم سره وشي حکم دې ورته وشي بیا وروسته د هغې د دا شکنجه وشي حتی تر دې چې دوی شکنجه کوي د خور په خبره او بیا وایي چې تاسو په جنایي کې دا کیسه مه کوئ چې تاسو دلته ووصل شوئ نو د دې زیات ظلم څه کېدلی شي زه نه پوهېږم یعنی تر دې زیات باید یو میرمن څنګه وځورول شي
مېرمن سعادت خبر هم دلته ده کله چې یوه ټولنه کې یو نفر مجازات کیږي محکمې ته وړل کیږي هغې باندې اول د هغې جرم ثابت کیږي بیا د هغې جرم په اساس د محکمې د حکم په اساس هغې ته جزا تعینېږي خو څنګه چې دی خور هم خپلې قصې کړې وې وی ویلې چې زما نه جرم معلوم و نه مې جرم ثابت شوی و نه محکمې ته تللی وم تنه دانه په همدې قسم نورې همداسې مېرمنې دی خزی دی چې په زندانو کې دی جرمونه یې ثابت شوی نه دی دوی د دې حق هتا نه لري چې ځان ته مدافع وکیل ونیسي او دوی خپل قضیه محکمې ته مخته کی لکه څنګه چې موږ تاسو اوس پوهیږو په افغانستان کې د خزی پر غاک باندې هم بندیز لګیدلی خزی نشي کوي چې عدلي او قضایی ادارو ته لاړ شي پرته له محرم نه یا داسې نور خو بیا په دغه حالاتو کې په دغه زندانو کې بیرته د طالبانو لخوا د نارینه و لخوا په دوی ظلم کېږي دوی کنجه کیږي دوی خپل هم نامحرم دي دا تاسو څنګه ارزوئ دا خپل یو بل سره دا قضیه زد و نقیص نه ده ډېره
دا قضیه یو بل سره زد و نقیص ده که موږ په دې موضوع خبرې وکړو دا ډېره یوه اوږده موضوع ده چې یعنی طالبان څومره د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دا یو واضح خبره ده ټولو ته معلومه ده حتی دوی ته معلومه ده چې دوی د ښځو په مقابل کې ښه عمل نه کوي یعنی د دوی غږ د دوی تحصیل د دوی تعلیم د دوی پارک ته تلل هر څه په دوی باندې بند شوي دي دا ټول بند او بند حتی اوس په زندانونو کې یعنی دوی بی ګناه وړل کېږي دوی حق نه لري چې خپل لپاره یو وکیل ونیسي خپل غږ جي کي ودې وایي چې زه بې ګناه یم زه م چیښته دغه زندان ته راوستلی یم زما ګناه خو راوښیي بیا هغه قاضي په دې باندې حکم کړی بیا د حکم سره یې دې ته سزا ورکړي ثبوت پرې اوسي یعنی که ثبوت موجود وای او که دغه مېرمن ګناهکاره وای نو که بیا سزا هم ورکولی یوه خبر وایي دا چې حتی جرم معلوم نه یي چې تا څه جرم کړی آخر ثبوت چې شی دی تا کړي څه دي چې دې زندان ته راوستلې مګر ستاسو په خبره چې که طالبان دوی خپله وحي رټي یا ټکول ورکوي نو دوی نامحرمه نه دي که ښځه بیرون ته وځي او د یو مثلا یو حق مسالې دپاره خپل غږ جګوي نو د دې غږ نامحرم دی خلک یې باید وانه اوري ولې که دا په زندان کې دغه رقم
هغه مثلا د نارینه و د خو د باول کیږي و خیکيږي نو یې د حرام نه دی. دا بالکل داسې یو موضوع ده چې انسان ډیر زیات خوشینه کوي چې اخر ولی څه وخت به یې چې زموږ هیواد کې دغه شیان له منځه لاړ شي او حق حقدار ته وسپارل شي. د حق دپاره پرېږدي چې یو ښځه یي که نارینه یې خپل غږ دي کې او په عدالت سره مخته لاړ شي. هر شی په عدالت سره خوند کوي. ویل دا چې بې عدالتي روانه ده نو دا خو خامخا د هر افغان زړه ټوټې ټوټې کوي. ای کاش چې دغه مسله نوره له منځه لاړه شي.
ډیره مننه ارزو جانې. بیرته به هم بحث سره وګرځو د خپرونې په دې برخه کې. فکر کوم تخنیکي همکار شرکې یو اوریدونکی هم را سره ده، هغه به را واخلو او بیرته به را وګرځو خپرونې ته. سلامونه. خپل نوم راته وایي، کوم ځینه مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام پرشتي خورتي. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. الله دې خوشاله کړي تاسو نه چنه اوریدونکو ته. هر سلام د هلمند ولایت فوریان.
ډیر ښه راغلی. موضوع مو اخیستې د خپرونې کا نظر لری مهرباني.
قربان سم خدای پاک خوشاله کړي. سلام خورتي ته ورته پرشتي خورجاني دا کوم راپور چې دی د بنیاد د خورجان د حقایق لري تاسو په یاد کې راونی موږ چې د دې تم د سیاست پور کې خوندې نه ول طالبان په دغه کې ما به څوک چې نسی کېری مثال د خبرې په اړه خبر ساده شو سره کوي. دا د بنیاد راپورونه د خوندې د ایت مقایق نه لري. موږ د دولت په افغانستان کې ژوند کوو خو زه خپل خوندې زما خپل د ټول اوریدونکو کې مازه غوري الله جل جلاله ما په دې کې خوندې د خاصیت کې دي په خدا کا سند تا خمه چې زه شی په دغه حکومت کې په بل حکومت کې په بل حکومت کې چې پکښ ویل نه ما خوندې چې ما څنګه لازم نه پریږم چې دا کوم کونه وای مخور کې در اوسه پر حکومت دا یو باندې د خلیفې دا ورې چې موږ یې شکنجه نه کړې د نن د خور
څنګه دا څو شی به مخکې مونږ دی خور پیغام نشر کړه. تاسو اوریدلې هغه خپل قصه وکړه. هغه په زندان کې دوه میاشتې وخت تیر کړی و د خپل حال نه خبرې وکړې. و هغه نور میرمنې چې په زندان کې دي سره وي د شکنجه او د وخل او حتی سپینسر خو ته وایدا سي وخل ورکول چې دوی باید د توان نه درلود چې خپل مانزه او داسه ته پورته شي. دغه لکه تاسو غواندیز مونږ اوریدونکې و او د خپل پیغام مونږ ته رالیږلې و. نو څنګه کولای شو چې سترګې له دې نه پټې کړو چې ووایو چې دغه کار نشته په افغانستان کې؟
خورکی خو ما دا درته وویل چې مال میر جون په دغه منځکه کې کومه د قسم دلته کومه چې زه ومینم که زه ستاسو رسنۍ په خبره نه کوم زه دلې مسؤل چارواکي په خبره وم. خو دغه راپور ما واورېدی چې دا کوم څه اورېدونکي تاسو ته دا پیغام پرېښي. خورکی خو خبره داسې ده زوام چې دا خورکی را ولاړ سي پر ځای د دې چې تاسو ته راپور پرېږدي. اول دلته دغه منځکه کې مسؤلین څه خورجانې دا دغه مسؤلین ته وایي چې ما سره په مابس کې یا یو کومندان یا یو والي یا یو لسوال خورجانې ما سره داسې ظلم کړی دی.
جرأت نه کوي اتل صاحب. یو مېرمنه چې حق نه لري ادارو ته قضایی و ادارو ته محکمو ته لاړه شي هغې پر غږ بندیز لګېدلی. نو هغه به څنګه وکړي هلته لاړه شي؟ ځکه هلته خپله په زندان کې دوی باندې فشار دومره زیات و چې په جنایي کې وایي تاسو دغه خبرې او دا قصې مه کوئ د شکنجې. نو فکر نه کوم چې دا مېرمنې وکړی شي هلته په دغه ادارو کې خپل ستونزې خپل شکایت وړاندې کړي. بیا هم ډېره مننه چې خپرونه کې را سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. نوربست خبرونه ده او په دې خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې په ادارو کې د ښځو په زندانیانو پر شکنجو خبرې کوو. را سره قدرمنه میرمنه د بشري حقوقو فعاله میرمن ارزو سادات میرمنه ده. بحث به دې سره مخته بوزو. میرمن سادات، اوس هم ډیری افغانان له دې سترګې پټي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ناسم چلند روان دی. دا خو تنها زندانونه نه دي، د زندان نه بیرون هم افغانستان کې وسنی شرایط د راپورونو پر بنسټ ښځو ته لکه زندان دي، ښځې په کورو کې نول شوي دي، مکتبونو دروازې بندې دي. دغه ټول د بشري حقونو نه څومره سرغړونه ده او څومره نړیوالې ټولنې باید په دغه برخه کې نور کار وکړي پرته له راپورو چې دوی هره ورځ راپورونه ورکوي؟ نور څومره افغان ښځې ضرورت دی ته لري چې نړیوالې ټولنې باید په دې برخه کې ورته کار وکړي؟
مننه فرشتهجانې. فرشتهجانې، زه وایم چې افغانستان کې طالبان هم ټول داسې نه دي لکه ټول مثلا وایي چې دا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي یا غد کړي. افغانستان کې
فکر کوم د میرمن ارزو سادات غږ قطع شو، دغه اړیکه قطع شوې ده. خیر د بیرته به خبرونه کې هغې سره اړیکه ونیسو. تر هغې پورې به فکر کوم زموږ یو اوریدونکی راسره په لیکه دی، دا به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، کوم ځینه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
سلامونه. سلامونه ازادي راډیو ته ښه راغلی.
تاته استاد میلمنو ته نیکیلی او احترامات وړاندې کوم.
علیکم السلام.
زه توخیم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ.
ښه راغلی توخی صاحب، خپرونې ته ډېر ښه راغلی. تاسو به هم خپرونه کې موضوع اورېدلی وي، د موضوع په اړه که بحث وکړو، که خبره یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
مننه اتل صاحب، ډېر ښه نظر ورکوئ، دته سلامونه هم وایم. واقعا روغتیا هم د قاتل صاحب چې وویل، ګوره، دا ښځې یو ډېر مظلوم کشر ده. ټولې زموږ خوندې دي، زموږ میندې دي، زموږ ورګې دي، زموږ لوڼې دي. نو دا که روغتیا هم دغه ناوړه چلند ورسره وشي، په دې باندې موږ واقعا ځورېږو. او لکه اتل صاحب چې وویل چې زه ووینم جنګ خو به م په والله ورسره وکوم، او د دې په مقابل کې به زه سپر هم وګرځم. خدا زموږ د کلات په ښار کې دلته هم بندیخانه شته، دلته هم ښځې بندیانې دي. مګر تر اوسه پورې موږ داسې شکایت نه ده اورېدلی، نه د ښځو شکایت کړی ده، نه د قربانې ورځي. هغه ټول په امن د سفر کې
پرځای ده. توخی صاحب، فکر نه کوئ چې ښځې د دې جرأت نه لري چې غږ پورته کړي او خپل شکایت وړاندې کړي، او د زندان د داخل نه تر څو پورې چې یو کس په خپله په زندان کې هغه حالت کې نه اوسي، څوک څه پوهېږي چې هلته څه روان دي؟ لکه زموږ هغه خور مخکې پیغام را لېږلی و، دې هم له دې شکایت درلوده چې په زندان کې له دې سره څه تېر شوي، او د شاوخوا نورو مېرمنو سره، سپینسرو ښځو سره، ځوانو پیغلو سره څه چلند تیرېده. دغه په اړه هغې کیسې وکړلې، خپل د سترګو لیدلی حال یې له موږ سره شریک کړی و. نو آیا د دغه واقعیتونه، د دغه قیسو، دغه خبرو نه سترګې پټوای شو؟
نو ګوره، ښځې خوا د بندیانې دي، ته هم وایې، موږ هم د دوی هم وایې، او وهلې کېږي هم. تر ده به نو دوی ته څه تکلیف کېږي؟ ولې دوی و مسؤولینو ته نه وایي؟ ولې و خپلو قربانو ته نه وایي؟ خو طالب بیم چې دا ووایي، ویې بیا د اوس هم تاسې وایي وهلې ده، بندیکۍ دې اوس هم ده، بندي ده. خو دا اثبات غواړي، والله اعلم چې په حقیقت کې څنګه ده، موږ یې څنګه نه وینو. خو دا خارجان، هغه ریچارډ بینس ته، هغه د ناوړه خبرونه خپروي، نو دا د اعتبار وړ نه دي، او موږ نه پرې اعتبار نه شو ورکولی. هغه د الله و قرآني آیاتو ته هغه ځورونه او شکنجه وایي. نو دا موږ بالکل په کلکه ردوو. دا هغه خلک دا راپور ورکوي چې هغه په خارج کې اوسېږي، هغه دورې تللي دي.
موږ د هغې راپور په اساس اوس نه
غږېږو،
موږ د هغې راپور په اساس نه، موږ د دغه خورکۍ چې موږ ته پیغام را لېږلی و، دې خپله قصه، خپل د سترګو حال را سره شریک کړی و. دا خو زموږ افغان، خپله افغانه وه چې په خپله ژبه یې دې موږ ته قصه وکړه. دا خو د ریچارډ بینټ راپور نه و. دې هغه حال وویل چې خپله د دوه میاشتې د طالبانو په زندان کې تیر کړی و، او خپل له وضعیت نه یې قصه وکړله. او دغه مېرمنې چې بیا پرته د دې نه چې په دوی باندې جرم ثابته شي، دوی په زندانونو کې اچول کېږي. خو بیا هم ډېره مننه چې تاسو ګډون وکړ خپرونې کې. په دې برخه کې میرمن ارزو سادات را سره بیرته په خپرونې کې وصل شوې ده. میرمن سادات، ته بیرته براو ګرځو ستاسو خبرو ته.
و مننه فرشتګانې، مخکې غږ درلود خو تاسو زما غږ نه درلود. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې په ټوله کې تاسو زما غږ لرئ؟
وو، ستاسو غږ وشته، د مهرباني وکړئ.
په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل، د ښځو حقونه مثلا تنها موږ دا نه شو ویلی چې یعنې دا زندان ته به ولې چلند کېږي. لکه څنګه چې ورو دا شیان موږ تر اوسه خپل په سترګو نه دي لیدلي، موږ د قضاوت کیسې چې د دوی نه وروسته موږ سترګې نه شو پټولی.
میرمن سادات، ستاسو غږ ډیر خراب راځي، که تاسو خپل ځای بدل کړئ چې غږ مو اوریدونکو ته سم ورسیږي. مهرباني.
وسام شو زما غږ؟
وو، وسام دی، مهرباني وکړئ.
نو ما دا ویل چې موږ داسې نه هر میرمن چې زندان ته ځي یا زندانی کېږي دا به بې دلیله ځي او بې دلیله به شکنجه کېږي. او داسې هم نه شو ویلی چې موږ ته هره خور یا هر کس کیسه کوي نو دا دروغ وایي، ځکه چې دا مسایل شته په افغانستان کې، موږ ټول شاهدان یو. دا مسالې شته، ولې یو ډله طالبان یعنی فرشتگان تاسو باور کوي دوی دومره یو ښه رفتار لري، دومره خلکو سره ښه دي چې تاسو کله مثلا داسې اصلا انسان د حکومت نظرت وړي چې یعنی په افغانستان کښې څنګه حکومت راغلی. یعنی په ټوله کښې دا هم په دوه برخو ویشل شوي، ښه او هم په دوی کښې هغه کسان شه چې اصلا کېږي.
میرمن سادات، تاسو طالبان په دوه ډلو ویشي، ښه او بد. هغه ډله چې د ښځو د پاره ښېګڼې غواړي، هغه ډله چې په مثبت فکر کوي، ولې غږ نه پورته کوي؟ ولې تر اوسه پورې د ښځو په برخه کې دوی کار نه دی کړی؟ ډېر کوچنی کار چې د ښځو د پاره د مکتب دروازې وازول دي، په هغه برخه کې ولې اقدام نه دی کړی؟ دوی ولې یو بل سره بیا په تفاهم نه رسیږي؟
فرشته جانې، اوس خبر ده چې د دې ډلې د ترازو ښه طرف چې دی دا سپک دی، او هغه طرف یې چې مثلا نه غواړي چې نجونې مکتب ته لاړې شي یا دروازې خلاصې شي د مکتبو، دا برخه لږ زیاته ده. ولې هغه کسان حتی په همدغې حکومت کښې هغه کسان چې مثلا د دې طرف دا چې حتی د هغوی غږ بېرته د هغوی غږونه هم خاموشه کېږي او دوی منع کېږي د دې کار نه چې باید دې لپاره غږ پورته نه کړي. دغه دپاره خو په ټوله کښې افغانستان کښې اوس هېڅوک غږ نه شي پورته کولی. فرشته جانې،
خو هر څوک بیا هم میرمن سادات، هر کار د پاره یو چارچوکاټ، یو سیستم موجود وي. دا چې یو کس زندان ته ځي، یوه میرمنه زندان ته ځي، په شروع کې باید جرم یې ثابت شي د محکمې د حکم په اساس، او بل دا چې هر مجرم حق د دې لري چې مدافع وکیل ونیسي. دا هغه ټکي دي چې دوی پام کې نه نیسي، دغه ټکي دي چې نقص کېږي د بشري حقونو له اړخه، دغه ټکي نقص شوي دي. تاسو دا څنګه ارزوئ؟ آیا دا 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 دې شیانو نه مونږ سترګې پټوای شو؟
ما تاسو ته مخکې وویل فرشته جانې چې مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولی چې یوه ښځه بې دلیله زندانی کېږي، بدون له محکمې دا مجازات کېږي، مونږ له دې نه سترګې نه شو پټولی. او ما وویل چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي، او نړیوال سازمانونه، هغه کسان چې په افغانستان کښې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي یا له بهر نه کار کوي، باید دې ته جدي پاملرنه وشي، ځکه چې ښځې سره له دې چې مثلا له نورو حقونو بې برخې شوي دي، دوی زندانی هم شي، نور دوی ته نه حیثیت پاتې کېږي او نه هم په ټولنه کښې کوم نیک نوم ورته پاتې کېږي. او ښځې ته چې کله په ټولنه کښې مثلا نیک نوم پاتې نه شي، هغه په ځان باندې ډېرې بلاوې راوستلی شي. او د دې د مخنیوي دپاره باید چې نړیواله ټولنه خپل غږ پورته کړي او نور د غږ پورته کول نه زما په نظر هېڅ نه کېږي. باید جدي اقدامات ترسره شي، باید په دې باندې جدي خبرې وشي چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، ځکه عام وګړي خو د دې لپاره کوم حل لاره نه شي پیدا کولی.
په دې برخه کې به بیا هم خبرې وکړو میرمن سادات، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې اوس د نارینه وو تر څنګ د ښځو شمیر ډېر زیات دی چې شکنجه کېږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سبیل مانی چې په دې وروستیو کې د افغانستان ته سفر هم کړی و، دې هم ویلي دي چې هغه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیولي دي او دوی شدیداً شکنجه کېږي. یعنې څوک حق د دې نه لري چې پر حکومت د نیوکې لپاره غږ پورته کړي. په همدې برخه کې زموږ همکار احمد تکل د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د بشري سرغړونو د مرستندوی کمیټې له غړې نظیفې جلالي سره لنډه مرکه کړې ده، او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د شکنجې په اړه راپورونو د دوی موندنې څه دي، دا چې دوی په دغه برخه کې څومره کار کړی دی، او دوی په خپلو راپورونو کې څه موندلي دي. په دې برخه کې په دغه مرکه کې دوی ورته کتنه کړې ده، دغه مرکه به واورو، بیرته به هم بحث ته راوګرځو.
زه خپله په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې ترسره کړي دي. زه که چېرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پرېږدم، یوازې دغه تېرې درې میاشتو اما تاسو ته درکړم چې موږ په جنوبی زون کې تقریبا 48 د شکنجه پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي، او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړی ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای د هغوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجه کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدارقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا 1500 کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجه کیسونه دي، او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، جورنالیستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا 3 د شکنجه کیسونه ثبت کړي دي، او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سر به خود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي د خلک او هلته دوی شکنجه کوي. دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې زندان ته ورسي، خپل دولت تنوع کوي یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرستې موږ لرو چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانو څخه ایسارمو دی چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرستې، حمایتي مرستې موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دی چې هغه کسان چې کولای سي یا آنلاین یا مثلا دوهم دریم هیوادونو ته چې کله دي زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامې دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت لحاظ ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دی، په دې خاطر چې ډېر کم دی، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټولو ته وسي. یو ډېر لږ تعداد موږ تر هغه لاندې لرو. دوهم هغه مالي حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالي حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی، لیکن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات ورته برابر کیږي.
ډیره مننه. که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړي چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وې هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیری نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه، ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا زنګ ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي، لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
تاسو د نظیفې جلالی سره زموږ د همکار احمد تکل مرکه واوریدله. میرمن سادات، تاسو به هم دا خبرې اوریدلې وي، څنګه چې میرمن جلالی هم ویلې د شکنجه د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، طالبانو سره باید اړیکه ونیول شي، د په دې برخه کې هغوی خبرې وکړي. که مونږ او تاسو په دې برخه کې په دې خبرې وکړو، په دې وروستۍ برخه کې کدا راته وایي چې په افغانستان کې، په افغاني ټولنه کې، کله چې یو ښځه زندان ته ځي او شکنجه کیږي او بیرته د زندان نه راوځي، ټولنه کورنۍ شاوخوا د غي خپل ملګري هغه کسان چې دته نږدې دي د دې لپاره چې دا بیرته په خپل نورمال حالت کې یا نورمال ژوند ته راوګرځي څه کارونه باید وشي دا چې بیا په بیرته دا په ټولنه کې چې کنجه نشي دغه د یو زندان تیرولو نه بعد یو ښځه کله چې راوځي د ټولنې له شکنجې سره هم مخامخ کیږي د دې لپاره چې دغه سره مخامخ نشي باید ټولنه څه وکړي کورنۍ څه وکړي
د دې چې یو ښځه د زندان آزادیږي او د دوام تل لپاره بیا د فامیل او د ټولنې زنداني نشي په کار ده چې کورنۍ درک وکړي یعنی بل ګناه دوباره دا بیا شکنجه نه کړي خپل خبرو او کړنو سره کوشش وکړي چې هغې ته روحیه ورکړي او د هغې روحیه لوړه کړي چې یعنې خیر که داسې وشول بل ځل به داسې نه کېږي یعنی د دې په ځای چې هغې سره ډېر بد چلند وکړي د هغې سره ښه چلند وکړي مثلا هغې ته داسې د امنیت احساس ورکړي ټولنې کې ټولنې ته هم پوهاوی ورکړل شي یعنی هغه کسان چې بندي کېږي دوی ټول ګناهکار نه وي په دې کې بېګناه خلک هم دي بېګناه خلک هم د پوښتنو او تحقیقاتو لپاره ممکن زنداني شي او دا ټول هغه کسان نه دي چې دوی ګناه وسي او حتما دوی ګناه کړي نو ټولنې او کورنۍ ته پکار ده چې خپل دغه د کورنۍ وګړي سره ښه رفتار وکړي د بد رفتار په ځای او د روحیه لوړه کړي د دې په ځای چې د هغوی روحیه نور هم ضعیف کړي او صدمه ورته غریده کړي هغوی سره نیک او ښه چلند وکړي دا ډېره ښه وي البته ډېره سخته ده چې مثلا دا کار وشي ولې نه ممکنه نه ده چې چېرته خلک بېرته یعنې هغه خپل فامیل غړي او دوستان سره ښه رفتار او ښه چلند وکړي
ډیر زیاته مننه میرمن سادات په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ خپل وخت مخبرونه ته ورکړه کور ودان قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورید زموږ نور بس دی پر د خبرونه کې مو پر دې بحث وکړ چې په افغانستان کې د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې ډیر نارینه او ترڅنګ ډیری خزینه هم زندانی شوې دي او دوی د طالبانو تر حاکمیت لاندې په زندانونو کې شکنجه کیږي په دوی باندې ظلم روان دی او شکنجه روان دي او دوی د دې ترڅنګ د دې حق هم نه لري چې ځانته وکیل ونیسي او خپل قضیه مختبوزي په خبرونه کې تاسو د افغانستان د یوې میرمنې پیغام مهم واوریدل چې پغې کې هم خپل دستر ګولیدلای حال او پر هغه باندې تیر شوی حالت قصې وکړي او دای موږ سره شریک کړه چې په دوی ته د دې چانس هم نه ورکړي کیږي چې دوی جنایي برخه تلار شي او دوی خپل قصيال ته وکی او یا هم وکیل ونی سید د مخ کې چې په دوی باندې یو جرم تثبیت شي دوی محکمه ته دوی زندان ته چول کیږي او د دې حق هم دوی نه لري چې ځان ته وکیل ونی سي موضوع هم دا ول ډیره مننه چې تر دې دا مرا سره وي او تاسو نه هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې زموږ غوریدونکو سي مننه کور مو ودان وړاندې نور خبرونو کې لمونږ سره وسی خدای پامان
کوما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي کوما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي کوچه سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي کوما صرف د دهر ظلم هاغ گران کوي چاوی لیچی دے دہر ظلم ہاں گرا نکری